د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیزي سپورتي خبرونې درنو ریدونکو یو اربیا می سلامونه ومني زه بختيار ساحل مو تاسو ته یو نوی خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزې لیگ په نهم پړاو کې د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړو ګډون کړی دی راشد خان نوین الحق او مجیب الرحمن د ټپونو لامل د شپږیزې لیگ په سیالیو کې لګډون پاتې شول د نیوزیلند کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړه د پاریس اولمپیک سیالۍ بشپړې شوې او امریکایي اتلولي وګټله او د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړې ده په خبرونه کې نور مطالب هم شته را سره پاتې شي پله د شپږیزي لیگ له سیالیو څخه کوم د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري د شپږیزي لیگ د نهم پړاو سیالۍ د روان اگست میاشتې په 12 منټه پیل شوه په دغه لیگ کې سکل 15 لوبډلې ګډون لري د بندي امیر بوس ډیفندر میسانک اتلان امو شارکس او سپینغر پلانګان د دې سیالیو ګډونوالي لوبډلې دي په لومړنۍ سیالۍ کې چې د بندي امیر او سپینغر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه د 19 منډو په تفاوت بندي امیر لوبډلې وګټله د یاد سیالۍ په چې سپینغر ګټلې وو بندي امیر ته د توپ وهنې بلنه ورکړې وه بندي امیر لپاره ریاضستان او صدیق قتل خپل کړو چې صدیق قتل په 9 منډو باندې وسوځید او ورسره ریاضستان 15 منډې کړې وې لوبډل مشر رحمت الله شهیدی کریم جنات محمد آصف موسازی او صدیق الله پاچا هم په دې سیالۍ کې لوبه کړې و خو کریم جنات تر نورو خې 34 منډې کړې وې او ننګیالي خروټي بیا په اخره کې 21 منډې جوړې کړې وې د سپینغر لپاره ظاهر خان پکتین درې لوبغاړي سوځولي وو اسمت علم او سمیع الله شینواري یو وکټ اخیستی و خو یمین احمدزی او محمد ابراهیم بیا په یادو سیالیو کې کم لوبغاړي نه سوځولي د سپینغر لوبډلې لپاره پیل عمران میر او وسنی ساحل کړو عمران میر 14 منډې کړې وې اسنی ساحل 40 منډې کړې وې او بهیر شاه محبوب بیا 38 منډې جوړې کړې وې طارق سانګزی 9 منډو سمیع الله شینواري په 21 منډو خپل وکټ له لاسه ورکړې وې اکرام علي خیل کڅه هم په 16 منډو ناسوځیدلې پاتې وو خو ویند کړې شول چې هدف پوره کړي الا نور ناصری 9 برکت الله 1 او اسپتالم 3 منډې کړې وې په یاد سیالۍ کې د بندي امیر لپاره امیر حمزه 3 لوبغاړي سوځولي او د غراز علامه محمد غزنفر هم درې لوبغاړي سوځولي خو علامه محمد غزنفر د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې و د لومړی ورځې دویم سیالي بیا د امشارک او میسانک اتلانو ترمنځ و چې میسانک اتلانو د 2 وکټو په توپیر پورستی بال ګټلې و امشارک لوبډلې د 25 منډو هدف ټاکلې او د میسانک اتلانو لوبډلې پورستی اور کې هدف پوره کړو د امول لپاره تر ټولو خې منډه شاهد الله کمال کړې و چې 34 وي همدارنګه زبید اکبری په 33 منډو سوځیدل او د میسانک لپاره په توپ چاورې کې وحید الله زدران او ضیاء الرحمن اکبر 2 لوبغاړي سوځولي د میسانک اتلانو لوبډل مشر ابراهیم زدران په یاد سیالۍ کې 18 سوځیدل منډې کړې وي همدارنګ افسر زازه په 24 منډو د سوځیدل پاتې وو د امول لپاره په توپ چاورې کې یوازینی وکټ محمد الله خسته و چې پدری اورونو کې 13 منډې ورکړې وي ابراهيم زدران د یاد سیالۍ د غوړ لوبغاړي جایزه ګټلې و د پدیر لسم مګشې د لوبې دویم ورځ وا یو اربیا سپینغر د بوس پر وړاندې سیالي وکړه خو سپینغر لوبډلې یاد سیالي هم و بایلله سپینغر یو سل شپږ شپېته منډې کړې وي او بوس لوبډلې پورستی اور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ سپینغر ته په توپ وهنه کې اکرام علي خیل شپږ دیر سمیع الله شینواري 34 منډې کړې وي او بوست په توپ چاورې کې نور احمد لکړوال چې د غوړه لوبغاړي جایزه هم وګټله 4 لوبغاړي سوځولي او فرید ملک 2 وکټي اخیستې وي محمد اکرم په یاد سیالۍ کې د بوست ډیفندر په ګټه 28 منډې کړې وي د غراز ګلبدین نائب 40 رحمت شاه 10 او نجیب الله زدران 30 نه سوځیدلې منډې وکړې د سپینغر لپاره په توپ چاورې کې محمد ابراهیم فرید دون داوودزی او طارق ستانگزی یو وکټ اخستی و دا په روانو سیالیو کې د سپینغر دویمه ماتې و او د بوست لوبډلې لومړنۍ بریا همدارنګ د یادی ورځی په دویم سیالي کې بیا بند امیر لوبډلې د امو شارک لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د امو شارک لوبډلې د 143 منډو هدف ټاکلی وو او بند امیر لوبډلې یاد هدف په 19.2 اورونو کې پورا کړ. زبید اکبری د امو شارکس د لوبډلې په ګټه نیمه سلیزه جوړه کړې و چې 55 منډې کړې وې او شرف الدین اشرف په اخره کې 44 چټکې منډې وکړې. د بند امیر په توپ وهونکو کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 55 ناسوزېدلې او صدیق اتل 40 منډې وکړې او د لوبې په وروستۍ شیبه کې صدیق الله پاچا 25 چټکې منډې وکړې او هدف یې پوره کړ. د مشارکس لپاره په توپ اچونه کې شرف الدین 2 او قیس احمد هم 2 لوبغاړي سوځولي وو. د یادې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه حشمت الله شهیدی ګټلې ده. د څلورمې ورځې په لومړنۍ سیالۍ کې بیا بوس ډیفندر او بند امیر په زړه پورې سیالي کړې وه. بوس ډیفندر لوبډلې د 109 منډو هدف ټاکلی وو او بند امیر لوبډلې بیا په شلو اورونو کې وکړه شو چې یوازې 109 منډې وکړي او په دې سره دغه سیالي برابره پای ته ورسېده. بیا د لوبې د پایلې د معلومولو لپاره سوپر اور ترسره شو چې په سوپر اور کې بند امیر د 12 منډو هدف وټاکه او بوس ډیفندر بیا د 20 وکټې په ورزیدو سره هدف پوره کړ. د پدې لوبه کې د بوس لپاره محمد شهزاد محمدی 46 منډې وکړې او ګلبدین نایب 13 منډې کړې وې او بند امیر ته بیا په توپ اچونه کې آفتاب علم 3 لوبغاړي سوځولي وو. د بند امیر په توپ وهونکو کې ریاض حسن چټکی 45 منډې وکړې. صدیق اتل سره 33 منډې کړې وې او ننګیالی خروټی په اخره کې 44 منډې وکړې. بوست توپ اچونکي بشیر احمد چې په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې وې او 2 لوبغاړي سوځولي وو. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې د شپږیزې لیګ د نورو سیالیو لپاره د میسنک د لوبډلې په ګټه به محمد نبی ساحل او د سپینغر په ګټه به رحمان الله ګربز تر دې وروسته سیالي وکړي. محمد نبی په شپږیزه لیگ کې د خپل ګډون په تړاو داسې ویل دي:
خپل وطن د خارو خرازو هر سفر ځانګړی نه یو نه یوازې دا سفر هر شپږیزه کې خېسې علي شي ان شاء الله نو خوش به کوم جلدم خېسې علي شي تیر کلم لو بدلیو او ان شاء الله خدای کو دی ورکی هم سره ولوبي شپږیزه هر کال شش پږیزه وي اکثر ځوانانو ته ډیر زیات چانسز وي چې په کې ولوبي خپل استعداد وښيي. ان شاء الله امید ده چې دیوار کې هم ښه استعداد نندارې ته وړاندې شي.
اوس به تاسو ته د ځینو لوبغاړو او د کرکټ د مینوالو تبصری خبرې کړو چې د شپږیزي لیگ سیالیو په تړاو څه وایي.
یقینا وکټ سیوا ډیر سپین نه کېدو خو ډیر معمولی کېدو نو هغه اوس ما کوم پلانینګ وړي وکټ مطابق باندې او وکټ باندې ما میچونه کتلی و مخکې نو یو پلانینګ سره مخکې لاړم او رزلټ ډیر خراب کو. شپږیزي د لیگ د سی شپږی دنا فلیران انټرنیشنل تر راځي نېشنل ټیم تر راځي نو دا ټو میچو دی مول خوره یو ډیر خو میچو او زه ډیر سره کانفیډنس سوما ان شاء الله د دې ټورنمنت ټاپ وکټ ټیکر بر اعظم دې میچ لامل بې یقیني خبره ده. زه چې کله بیگانه مو ماین جوړو مقابل بیټسمنانو ته چې زړه زم دې خلاف څنګه بولینګ وکما نو هغه سره له ما کوم پلانینګ سره راغله ما مې ملي کو خو کې کامیاب سوما مینوال خو هر وخت راځي خو ماشا الله دا شپږی د سیدا بخیر رنگینه کړی دا او موږ ډیر زیات مننه کوو چې دې راسي افغانان لوبغاړي اتلان نګدینه تشویق او زړونه ورکي
زړونه لیدونکو دا شپږی د لیک د نه هم پړاو 2000 سکال شروع سوای دا موږ دا هله د لوبغاړي راسي او لګونه راسي بیر خپل لوبي شروع دي د افغانستان لوبي دي تور نه هله کوشش.
سلامونه نیکله وروره زه د چرسیا څخه راغلی يم د شپږیزه ډیره خوند راکې چې د اتلان د خپل نږدې نه ګورم په ګرون کې ناشته او ډیر خوند اخلو او ډیر خوشاله يم نن ډیره خسته میش دا خسته میشته پاره موږ راغلی او ډیر خوند اخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر خوشاله يم چې نه هو پړه شپږیزه کرکټ لیگ کې لیدو لپاره راغلی يم او زما د خوخه لوبډله مساینک اتلاندی په هغه کې مې د خوخه لوبغاړه محمد نبی دی په دې لایم چې محمد نبی راشه او د نجې څخه یو ګورو.
اول خیا او سلام وړاندې کوم ټول مینوالو ته چې دلته راغل دي. نوم بلال د لکولا پښتنه راغلای ما ډېر د دی شپگیز نه هم پړاو ته ډیر خوشاله ما چې شروع شو او دل تر غلم چې د خپل لوبغاړي لنګ دینه تشویق کړم او زما خپل د ابراهيم لوبډلا د خوخه لوبډلا دا داهله رم چې ابراهيم سره لنګ دینه ملاقات
نو می حالت لا دی د المن ولایت وسیدون کما د 2023 کال د شپگیز لیک لپاره د المن ولایت څخه غلم د لوب د تشویق لپاره چې لوبغاړي تشویق هم د نږدې څو ګورم د ابراهيم ډېر سخت مینوال هم خاص د ابراهيم لپاره ډېر په زیات توګه د ابراهيم لپاره راغلی
ورزش مو ل ایتیات لري ساتي
د غراس په شپږیزه کې د سپینغر لوبډلې لوبډل مشر راشد خان ورسته له هغې له یادو سیالیو پاتې شو چې د ټرن راکټ لوبډلې په ګټه په سلبالیزه سیالیو کې ورسته لوبه وکړه او د پکی ټپی شو د ریپورتونو پر اساس چې خبر شوی دی راشد خان اړتیا لري چې درې اونۍ آرام وکړي او تر درې اونۍ آرام ورسته هغه سیالیو ته راوګرځي نو داسې بریخي چې راشد خان په دیش پګیزه کې نشي لوبېدلې او وبلیدل شي چې هغه د نیوزیلند پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبه ته چمتو کیږي او کنه د شپږیزې لیګ تر سیالۍ وړاندې نوین الحق هم په خپل انسټاګرام باندې یو انځور خپور کړی و چې دی پکې د ناروغۍ په بستر پروت لیدل کیږي نو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوین الحق هم د ملا عملیات ترسره کړي دي او ښایي د هغه ریکوري ډیر وخت ته اړتیا ولري نو په دې اساس هغه هم په دې شپږیزې کې ګډون نشي کولای د ملي لوبډلې بل لوبغاړی مجیب رحمان یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د خپلې ګوتې د ټپ له امله په سیالیو کې ګډون نشي کولای هغه که څه هم څو ځل په سیالیو کې اخیستل شوی خو د ټورنمنټ په وروستیو شیبو کې لیدل کیږي چې د هغه ګوته لا هم د دې قابل نه ده چې هغه دې په لوبه ترسره کړي د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ سیالي تکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د نیوزیلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه ترسره کړي دغه ټیسټ لوبه به د هندوستان په کوربتوب په ګریټر نویډا لوبغالي کې ترسره کیږي د یادې سیالۍ د کوربتوب چارې به د افغان کرکټ بورډ ادارې پر غاړه وي سیالي به د سپتمبر په 9 نیټه پیل شي او تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي کچام تر دې دمه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې سیالیو په تړاو هیڅ نه دی ویلي او لای د لوبډلې د چمتووالي څه رپورټونه هم نه دي خپاره شوي خو د نیوزیلند کرکټ بورډ ورته لوبډله اعلان کړې ده په اعلان شوي لوبډله کې لیدل کیږي چې ټیم ساوت د نیوزیلند لوبډل مشر ده هغه په دې وروستیو کې د کین ویلیمسن تر استعفا وروسته د نیوزیلند د ټیسټ لوبو لوبډل مشر ټاکل شوی دغه راز بلینډلې بل لوبغاړی ده بریسول ڈیوڈ کانوے مت ہنری ٹام لیتم ڈیرن مچل روکی پٹیل گلین پلپس رچن رویندرا مچل اسنیتر بی سیرز کین ویلیمسن او ویل یانگی دا لوبڈلی نور غڑی دی رپورٹو نوائی چی دا دی نیوزیلینڈ پر ٹیسٹ کرکٹ کی ترطول پیاوڑی لوبڈل دا تر دی دما دا افغانستان دا کرکٹ ملی لوبڈلی دا نیوزیلینڈ دا ہیواد پر وڑان دی ہیتس ٹیسٹ سیالی نو تر سر کڑی دا با لومڑا زلوی چی دوارا ہیوادونا دا غا تاریخی ٹیسٹ لوبا لوبوی افغانستان کرکٹ ملی لوبڈلی پلا لومړنۍ ټیسټ سیالي هم په هندستان کې د هند په کوربتوب ترسره کړې و او ورسته ټیسټ سیالي بیا د ایرلند پر وړاندې په متحده عربی اماراتو کې بیللې ده
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د اولمپیک سیالي د امریکا په تلولۍ سره پای ته ورسېدې د پاریس اولمپیک سیالۍ چې د جولای په 18 نیټه پیل شوې وي یو ور بیا د امریکا متحده ایالاتو په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې د دې سیالۍ د پای ورځ د اگست 18 نیټه و چې امریکا پکې د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ په یادو سیالیو کې د امریکا متحده ایالاتونو څلوېښت د سرو زرو څلور څلوېښت د سپینو زرو او دوه څلوېښت د برونزو مډالونه وګټل چې په ټولیزه توګه یې 126 مډالونه وګټل او لومړی مقام یې خپل کړ چین بیا په دویم مقام کې راغی یاد هیواد څلوېښت د سرو زرو وویشت د سپینو زرو او څلرش د برونزو مډالونه ګټلي دي د یاد هیواد د مډالونو مجموعه یو نوي ته رسیده په دې لیست کې جاپان دریم مقام وګاټه. یاد هیواد شل د سرو زرو، دولس د سپینو زرو او دیارلس د برونزو مډالونه وګټل. د افغانستان لخوا هم په دې سیالیو کې شپږو لوبغاړو ګډون کړی و چې درې جونې او درې نارینه و. یادو لوبغاړو د جدو، بایسیکل ځغلونې او ځغاستې په سیالیو کې ګډون کړی و، خو هیڅ چا ونه شو کولای چې مډال وګټي. افغانستان ته د اولمپیک په سیالیو کې یوازې روحالله نیکپا هغه لوبغاړی و چې دوه ځلې د برونزو مډالونه ګټلي و. اوس د فوټبال ډګرونو ته ورځو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د 18 کلنو ځوانانو ملي لوبډله یې د کافا یا مرکزی آسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه د تاجکستان هیواد پلازمینې دوشنبې ته حرکت کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د کافا تلولې سیالۍ به د اگست په 18 نیټه پیل او د اگست تر 24 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې پر افغانستان سربیره تاجکستان، ایران، قرغزستان، ترکمنستان او ایران هیوادونه یو ځای دي. بل لور ته فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې د 18 کلنو ځوانانو د فوټبال د کافا پاتل ولایو کې به د افغانستان له لوري سید ننګیالی سادات د لوبڅار په توګه ګډون وکړي. یاد ښاغلی سادات هم تاجکستان هیواد ته خپل سفر د چار شنبه په ورځ د اگست په 14 نیټه پیل کړ. بیا هم کرکټ. د کرکټ په سلبالیزا سیالیو کې د راشد خان سفر وروسته له هغې پای ته ورسېد چې هغه د اگست په 14 نیټه د ساوترن بریو لوبډلې پر وړاندې ولوبېد. که څه هم رپورټونو ویلي دي چې راشد خان په یاد سیالیو کې ټپي شو، خو بلا مسله پکې دا و چې د کرن پولارد وکړه شول چې په یو اور کې پر راشد خان 15 شپږیزي ووهي. په یاد سیالۍ کې چیټرن راکټ لوبډلې 1/6 منډې کړې وې. ساوترن بریو لوبډلې ته په کار و چې په 100 توپونو یاد هدف پوره کړي. د یاد لوبډلې اته لوبغاړي سوځېدلی وو، خو کرن پولارد په یو اور کې وکړه شول چې پر راشد خان 15 پرله پسې شپږیزي ووهي. راشد خان په یاد لوبې کې 40 توپونه غورځولي و، 40 منډې ورکړې وې او یو وکټې اخستې و. د سلبالیزا سیالیو په ټورنمنټ کې په یو اور کې یوازې 15 بالونه وي، نو په دې اساس دا د سلبالیزا کرکټ په تاریخ کې په راشد خان باندې د پولارد لخوا نه جوړ شوی ریکارډ شمیرل کیږي. راشد خان بیا په یاد سیالۍ کې په پخه کې د همسترینګ له امله له ټورنمنټ بهر شو او دغه په ځای باندې بل لوبغاړی سیالیو ته اخیستل شوی دی. د سلبالیزا سیالیو په زیاتو وکټ اخیستونکو کې د ادم زم په نوم اول دی. هغه 18 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز سام کرن 14 لوبغاړي، کریس جوردن 14، تیم ساوت 14، حارث روف 11، تامل ملز 11 او راشد خان بیا 9 لوبغاړي سوځولي وو. راشد خان په دې لیگ کې په اووم مقام ځای درلود. دغه راز بل افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا په اوو سیالیو کې یوازې ول لوبغاړي سوځولي وو. هغه په یو لوب کې تر ټولو خطو پچونه کړې و چې د څلوري شومنډو په بدل کې درې لوبغاړي سوځولي وو. اوس ته کرکټ نړیوال شورا له لوري په اعلان شوې درجه بندۍ درته یو خبر لولو. د کرکټ نړیوال شورا تازه د یو ورځنۍ لوبو درجه بندۍ اعلان کړې ده چې لیدل کېږي پکې بیا هم د پاکستان بابر اعظم په اول مقام کې ځای لري، خو د هند لوبډل مشر روهیت شرما چې د سریلانکا پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ښې سیالۍ وکړي دویم مقام ته راپورته شوی دی. د هغه د نمرو ریټینګ چې دی هغه 215 دی، خو د بابر اعظم بیا 340 دی. په دغه لیست کې شبمن گل دریم مقام لري، ویرات کوهلی څلورم مقام، د آیرلند هری ټیکټر بیا 5 مقام ته راپورته شوی، د نیوزیلینډ ډیریل میچل په 6، ډیوډ وارنر په 8 او د سریلانکا پتوم نساکا اتم مقام ته راغلی دی. د افغانستان له لوري نه بیا یوازې ابراهیم زدران په دې رینکینګ کې په مخکښو لوبغاړو کې شته چې په 14 مقام کې ځای لري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وس د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته د کرکټ ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي یو تبصره خبرو. اغه د شپږیزي د روانو سیالیو په تړاو باندې تبصره کړې ده. تاسو یې اوریدو ته را بولو.
د شپږیزي لیگ دویم ورځ د میچونو وسط کې څنګه ده بوستا وبله او بندي امیر چې دا غلا مو شارټ نه وګټه د سپین غر پاړه باندې ویډیو کوله. زه به کوشش کوم چې ترننګ پوینټونو پاړه باندې خبره وکم او د ترننګ پوینټونو په دغه دوه د پدون تر اوسه پورې چې یعنی دا تلور میچ سوي دي دا ټول ترننګ پوینټونو ما په نظر باندې د سپین بولینګ ډپارټمنټ دا سپین بولران چې کوم ټیم سره خي او هغه تر اوسه په کابل باندې ډومیننس لري. کتا سو سهار د سپینرانو بولینګ وګوري چې نور احمد څنګه راغی هغه سره کوم بولینګ وکا بیخی بہترین بالنگ وکاو هغه میچ بیخی ون سائیڈ کب بیخی ځان ته هغه میچ ترن کا سمی خبرینګ وکاو هغه کیپټن چې د کمینینګ وکاو بیخی بہترین اننګ وکاو ولی هغه تر کم چې په کار و فینش د سپین غری یو غټ ټارګټ لپاره هغه سی فینشونه کا اور پسې اکرم چې سره کم سٹارټ واغی سو محمد اکرم بیخی بہترین اننګ وکاو هغه د خپل ټیم لپاره داسې بیډینګ وکاو چې هغه میچ وګټ هغه دویم می تمنګ تاسو راستو بیا هم زوایم چې د سپین ډپارټمنټ چې دا هغه بیخی ډیر زیات رول لري. علامه محمد غزن پر دویم ځل لپاره پرون چې سره کم بولینګ وکړه علامه محمد غزن پر او حمزه بولینګ کتا څو غورې پاتاو ورونه کې ټول ډیر رنونه ورکړي دي. اپ دې ځوان دي کرکټ کې بل خصوص چې کم بولران تاسو سره ای او سپین بولران یو دغه سیاتا ورې طاقت دی کی مطلب دا چې تاسو ویننګ پلیټ فارم جوړی پین کې د اشمت سره کم بیډینګ وکړه از لیډینګ فرام د فرنچ څنګه وایي کپتن اننګ دی وکاو خپل میچ بریا خپل ټیم بریا ته ورسو. نو دا ټول ټورنمنت کې دا دوه ورځې چې تر څومره سوال لري ما په نظر باندې د سپین ډومیننس دی بیا دا
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
جہان میں پروا لاس کے لاس لر مستا سا پختانہ میں علاج تا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانہ میں علاج تا خبر میں دوا سا خبر میں دوا پانش پتی خدے نکڑی سابا دانا محبت دستر گونو محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالا رم داستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مې ولې وی متفاوته زاویې د ونې د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک علیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنې تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و. ګڼو خلکو پر خوشحالي کړي خو ګڼو نور بیا تور ورځ مانځلې ده. د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښت د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرام وزن کم کړی دی. لدی هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تروسا 350 پدونه کړی دی. نور ډیر څه هم شته خو تر هر څه لومړی دونه د مهمو په خو د سر ټکی د طالبانو د درې کلنې جشن او خبرګونونه خلک وایي د طالبانو منځنې د سنبلې د ولسم ملن منځنو سره هیڅ فرق نه درلود. دکاندارانو ماسلین ویلی دوی باندې په زوران منځنو کې ونده اخیستل شوې ده.
وړي غوښته ور سره وا او د نړۍ ضرور پوند کې وادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې اغه نظام ولسم ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسم غوښتلو
خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکم کړه. دوی وخوده چې موږ کوم شکل افغانستان ته داخل شو یو د افغانستان پر خاور واکمن شو یو
اګست 15 او 6 کال لاس ور لسم د اګست پاکستان سره په یو ورځ منځله د د خپلواکۍ د ورځ په نامه باندې منځي بیا ورته یو 15 ورځې وروسته په یو دشم د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي ولسم په کې چې دوی څومره ځل شو دي څو دفعه ځل شو دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلې ده نه اساسي قانون شته نه هم پارلمان ته ورته حل وخت شورا ښکاری او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لوی استراتیژیک اشتباه په تیرو درې کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دیو یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی. کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو دي
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبی ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکی خلیلزاد افشا کړی چې د دوهې تړون پټې زمیمي لري خوای په خوانی سیاستوال د قرار کینی چانس یې بایلل دی.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنگ سالاران شتون درلود
او دا قوی امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي د به په طالبانو باندې گزارو نه کوي. کوم هم ترامپ دا خبرې په واځي ته غلي کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاوی مکلیزه سکال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شو. په کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلې دي.
راځي مونږ چې نه وتلې دي د پاکستان ګوندې د خپل بسات دوستو دا د پاکستان ګوندې د ښه شي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیا نیولو ورځ د اګست په 15مه نه بلکې د اسد په 14مه نمانځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبان ولې د کابل د نیولو درېمه کلیزه دا ځل د 15مه اګست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ له ورځې سره سمه د اګست په 14مه نمانځلې ده. د دې ډلې حکومت د اګست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژې وړاندې کړې او ښارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وستل. بلخوا یو شمېر ښارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو. ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبره شوې مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړه.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لویو ښارونو کوڅې او واټونه د ترخ یا ویر شاهدان کړه. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی یو، د افغانستان پر خاور واکمن شوی یو، او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دی. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لوی ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومات دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د د د د دوها اګریمنت منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15مه چې سکل لا 14مه د اگست د پاکستان سره په یو ورځ منځنه د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې منځي، او بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو 1 د اگست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي. ولس نه پوهیږي چې دوی څومره آزاد شوي دي، څو دفعې آزاد شوي دي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دی ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د قانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاري او له هېواده د 1,000,000 وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له دریو کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هېوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه دی غړی ګوشکا ورسره وا، او د نړۍ ضرور پوندو خیوادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه الا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوه تړونکو ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګو نظر تغییر او تبديل راوستي، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د ستر محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیر ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبديل جرأت نشي کولای.
دا چې ولې د طالبانو بعضی وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې لپاره دا چې طالبان د 4-5 ګروپونو جوړ شوی دی، چې یو ډلې د کویټې شورا و چې هغه کې نظامی کسانو چې په خپل ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان پاغي کې دي. بل ډله د حقاني ګروپ چې سراج الدین حقاني داغي مشرکې درې مډاله د دیو د قطر مذاکراتي ټیم او چې هغه ملا برادر داغي مشرکې یو تد کسان داغي پلویان دي. او څلورم مډاله د دیو د ملا یعقوب چې کسان چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې هغه پیروانو هغه ودلته په خودنه کې دی. او پنځه مډاله چې هغه وړه و خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو هغه د پیښور شورا و چې مولا کبیر دغه مشي کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي هغه کې تغییر او تبدیل نه راځي، اما نور ښکته قدمو کې تغییر راځي. دا چې ولې دي او تر اوسه پورې متحد پاتې دي، دا خارجي تهدید موجود دی او پوهېږي چې اختلاف د دوی په منځ کې پیدا کیږي نو دی و سقوط کوي او لمنځه ځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسې کې خو زم بالکل مطمئن ما چې دا د پاکستانیانو په اشاره کې نول شوی دی او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د شاته د هغې لاس دی، ځکه دی خپل تجارت لري هلته او په هغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی. نو د دې سړي په دغه کې خو شک نشته چې دی بالکل د هغوی سړی دی او هغوی کېنولی دی. مګر هم د یعقوب او د سراج الدین په حکله دا ویلی شو چې دا په خپل ځی کې هغه قوت او نظم او انضباط چې دوی لري د دنیا ملبدل بل دوی سره داسې کس نشته چې دوی خلا ډکه کي، او که واقعا دوی لري کیږي دوی ته ستونزه جوړیږي، ځکه چې د مجاهدینو کې په د خلکو کې یو اختلاف راځي او دا باعث تضعیف د نظام ګرځيږي.
د طالبانو سرچینې د غراز ازادي رادیو ته منی چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو پر رابطه ضد و نقیض بیانونه ورکړي دي، خو د ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ لمنځه تللی اعلان کړی.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کوم دنده چې تر سره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دي، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی په حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس لپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوی دی چې یو نو په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو
ندی. د غراز طالبان حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه پټه تیر کړه او د دې بودیجه د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوې جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخو د طالبانو د زعیم ملایبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې و او بل پروسه باندې بندیزونه وځ کوي طالبانو لپاره فعلاً د قانون معیار لري، اما دا تقنینی فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن دی قانون په چیر د پلیکېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دوی لپاره هر څه دا روا و. ما په مقابل کې جمهوریت نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي او هلته د قواو تفکیک او هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول او البته نیمګړتیاوي به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې او د کوم نظام چې راغلی دی او هیڅ چاته ځان مسؤول نه ګڼي او حتی د دې مشر امیر المؤمنین څو ګوري نه او حتی وزیران هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدی شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغې امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده، عوام فریبي ده، د خلکو غولول دي او ځان سره هم جفا ده، ملت سره او تاریخ سره هم جفا ده چې دوی کوي. دوی کولی شي چې همدغه فعلي نزاد او کابینه چې دغه دایمي اعلان کړي او تر هغه وایي چې دغه کابینه دایمي ده او دغه به خپل کار مخکې وړي تر څو پورې چې په افغانستان کې شورا منځته راځي یا قانون اساسي منځته راځي. یو لارې ته خو به دې اخر تنګ دي، په دې رقم سره خو مخکې نشي تللی.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریمې کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو اربیا د ټولو بدبختۍ او پړه په سکوت شوی جمهوریت نظام ورچولې ده، خو سره له دې چې حکومت یې دریو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلې او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابېږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو لپاره د افغانانو لپاره لویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي، بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو اربیا په ملت احسان کړی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا محل طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکولا، منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړی، هغه که سیاسي خلکو په وزارتو پرلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قماندان، وزیر دفاع، د فرقې مشر، لوا مشر، هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکولا.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بي بي سي سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر تموم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، لټول سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفی رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی. خیر نه ته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې د
دوی حال یو مشر دا خبره کړې ده چې دا خو عمومي مونږ مشر عمومي عفو کړې ده، کنه مونږ به دا کړې مونږ به هغه کړو. هر یو چې جیک شوی دی ویلې دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځي دا غټه خبره، نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ. د نن سره یعنی تقریبا درې کاله پوره کېږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، اوائد نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کال ځنډیدل دی.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړئ چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ور نه کړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کوونکی زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ دی، مګر د ځان پر نه بولی، تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د درې مکلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی چې د دوهې هوکړه پټې زمینی حمله دي. هغه ویلي دا زمینی ځکه پټې ساتل شوی دی چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځله ولسمشر شي، شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خو ماوینه
او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړی دی هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسی د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سی واشي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دي ټرمپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خ باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری.
خلیل زاد له تولنیو سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالي مبارزه کړې ده. هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر اتک د فساد او مخدرات توکو د مخنیوي ترڅنګ وینه تویدنه کمه شوې خو د انجونو په زده کړو بندیز یې وستونزه بلل او ټینګار کړی دی چې پخوانی سیاستوال باید په خپل ځای قرار کینی ځکه هغوی چانس بایللی دی.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنګ سالاران شتون درلود. موږ په ولسی جرګه کې د دغه فاسدینو غاصبینو جنگ سالارانو قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه. بنان د هغو پخوانیو جنگ سالارانو او یا چې په اوس وخت کې په امارت کې رامنځته کیږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي، حکومتداری ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو. افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ، نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 پورې کم کنډواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودي په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخوانی خپلواک کمیسون مشره شهزاد اکبر کوي ادعای کړی چې د سه کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زور تریتم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه. د راپور پاساس د دې ترڅنګ سکال شپږ سوه 44 تنه په خپل سری ډول ناقانونه نیول شوي خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي ژبني مذهبي لږکي له خپل مدني سیاسي حقونو روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداری سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړی خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او له انساني ربړونو او له بیلابیلو شکنجو ټکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلن کېږي. د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یوې وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
اوسم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیریونی باسونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا کې د یو شمیر سیمو پښتنو او بلوچستانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاو یو مکلیزه د تورې ورځې په نوم انمانځلې ده. بلوچستانو د بلوچستان په تربت، پنجګور او نور سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوډه بم کړې ده. دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کول منځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تور ورځې په توګه د 14 اگست د منځلو کمپاین چلولې او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه لاغو پاکستانیانو سره لاس او ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلې. دیخوا په افغانستان او افغانستان د باندې د طالبانو د بیا واک ترسیدو دریمه کلیزه یا د اگست 15 هم د تور ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تور ورځې په توګه نمانځلې ده. خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس او ګریوان وو چې د 250 هیوادونو په ماتولو او هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته تور ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي. نو له دریو کال راهیسې هفتوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي ځکه دوی د اګست 15 ته تور ورځ وایي. تیرونه د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤل او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو غډلګۍ په نخه کړې وي چې د چکر ساتیرې او لوب لپاره پارکونو ته راغلي وي. خو دغه طالب قومندان چې چیرې تر ډیره پټه کړې د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړې دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤل او نامسؤل طالب د دیکتاتوري چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همرا و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوريږي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالف فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار څخه کار بلل دي. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤلانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤلانو بیا ازادي راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلو. او د ټولنیزو رسنیو د تیریونی بل ګرمه موضوع د شپږیز کرکټ لیگ سیالۍ په یو ونه کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نخټو او ناندري وچې مینوالي لوبغاړو ته غوسه کړو. تیرونه د افسر زازی لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه وچی لوبڅار او حشمت شهیدی سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او افتاب بلم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع وچی پر رسنیز کې دوی مینوالو پر لوبغاړو کلک نیوکه وکړي. مینوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقار خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتونو او تیروتونو تمه نه کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې چاغخ چې د ټول نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواخ ګڼل کیږي. خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزې د 610 کیلوګرام وزن درلود د شفا د روغتون ډاکټرانو یو وروسته یو دریو کلونه کې وزن اله 35 کیلوګرام ته راخته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2010 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرام وزن درلود او کورنۍ ته حتی له ځای خوځول هم سخت شوی وو. مګر سمو د وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپل غاړه واخیستل او شفاعت روختون کې ډیر شتنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روختون ته په ځنګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خون دروازه هم ورته ماته کړې وه. ډاکټرانو یې پر لپسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږ میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 542 کیلوګرام وزن کم کړی او اوس یوازې 35 کیلو وزن لري. او کسان په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا چې یو نارینه د دوه یا درې مېرمنو ترمن سم عدالت نشي مراتبولې همدا وجه ده چې کورنۍ سکونی لمنځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 350 ودونه کړی دي. ابو عبد الله چې 15 کال عمر لري د ودونو شمیر په 35 کال نه کې 350 ته ورسید او بیا یې پریکړه وکړه چې نور ودونه نه کوي. ابو عبدالله وای لومړی واده په شل کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې مېرمنې سره وکړ، خو درې کاله وروسته د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې درېم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې مېرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال مېرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمېر درې پنځوسو ته ورسېده. هغه ویلي له ځانه کشرې مېرمنې سره سکون نشته، بلکې له ځانه مشرې مېرمنې سره انسان خپل ذهني سکون موندلی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هره جمعه د ازادۍ له پاڼو له سید شینواري سره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
زینا خلق کې د کلی زیرا زینا د کلی زیرا زینا ملګرو داسې کبر جنشتا درما نه سلامه